پیلامې کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز دا د برټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي. برټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یوه غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که
اوسنی واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادۍ رادیو د دې برخې د خبری برخې پای ته ورسېدو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څرنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسه دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول چې
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل بګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسي ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړي دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسي هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسي د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسي څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسي له دولس کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسي خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسي پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راسرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسي د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسي دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسي ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسي ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسي په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسي درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسي پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسي د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوحه کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسی ستانکزي ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزي څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سږکال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نورو نړۍ کې د ښاغلي فوسي آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسي په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورش بیا قصه اوږده کېږي، خو علت یې صدای ډېر نه ده لوسته سوی. ممکن په ناروې کې عام ناروېژیان نه لولي، دغلته چې نینورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام نالوژي نه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که پوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر نالوژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیروش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټر نه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دی اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوو کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی و خپلو مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یمه، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول مې د چاپ شوي خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسنی پیر هنریک ابسن بولي. هنریک ابسن چې یو پخوانی نارویژي ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو، دی اوسنی یعنی دم دغه په اندازه یا تر هغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور شوی دی.
له ډاکټر عیسی ستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژي لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
انځورګر شاعر عمان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر سر نه دی خلاص شوی. کره کتون کې په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د شعر په اړه شخیدلی یم. له نږدې 10 کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی به لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوي سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوی لار ور جوړوي، نو دغه نوی لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنې چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنې د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پېښېږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږې دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږې دي، یو څه ته تنده لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړومه چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپلم له دې خوند اخلمه. او هدف مې ممدایي، مقصد مې ممدایي چې که وسمه کولای یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید دي او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو 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 منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کېنم او کله، یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی، بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي پندې ګاډي کې، نو سفر ته یې چې راځي، دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولای هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجو کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې هغه دوامي، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره عده پورې مې په یبه خو ډیر بخکاره نه یي د همدغه تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم. نو دغه باید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سمه نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعر وي چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري. خو پارال زه تر ډېر عاده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي. خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړی سم که نه. خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوه حال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دي په د کیفیت په لحاظ باندې د خوند په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سیوا ساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل شته ده.
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شعر په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر ده له مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي موضوعات ډېر زیات تکرار شي بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره د مضامینو د ډېرېدو لپاره د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې خپله به یو څه ګورې حواس په دې فعاله وي دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل لا بدل که له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای یعنی ډېره بې منطقي پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي نو که موږ ووایو چې شمال والوت باد رالوتی دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کیږي. بل خبره ایته دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې شو په مقابل کې اساس وسی چې کوم خبرې چې نور شاعرانو کړی دی او بیخی ډیر سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده.
خو هغه چې بیخي ډیر سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته دا په چا تاثیر نه کوي. نور خبره خلاصه ده دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پرې باندې پوهېږي. ضرورت نشته ده چې دا بیا تکرار شي. دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بله یوې یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنې کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وه. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کومه چه کرس یو کار وسی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی که داسی وسی چه یو لغت که پا پراخ ساها که آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی دغه د پراخ ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کې او هغه سې د تلفظ کې په دې سره باید تر یوې اندازې پورې مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي سته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته وي ډېر نیغ وي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. زما په خیال دا باید دا غ شعر پرګونو کله وینه داسې جاری دا پیغام تلیږي فکر تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسې لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سې یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نه خبرې وسي نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. دا شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړې دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې د روانو اوبو هم تړلی وو لونګې د بنګړیو
رقم تړلی و. لخپلو اندامونو غلی ووته اوسی صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی و. د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس ټال یې په کمان کې د رستم تړلی و. د زړه د سرخانې په سر یې ایښی و لړم کور یې په سکروټه د چلم تړلی و. رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه ګیټ یې برایی لاده تورخم تړلی و.
په دې شعر کې ښاغلي ومان ژغ تړلی هوسۍ یې له اندامونو ایستلې تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شخېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي آبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما د همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي آبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه آبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلور عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس د شرسازي رئیس افسته چې هغه دغه پروژه په اینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط مشکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په اینه وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي آبداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي آبدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي آبدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شر ولوبوي بلکې نور ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي آبدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دې لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګاک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي آبدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خو د داونه ویل چې کله به د دې تاریخي آبدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو دا هنر مې مخکې زدهولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکې وم په یوه اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو یا ګرانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم زما دغه د ستنې هنر ولو او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یوه ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کړې او تاسې لاړ شو نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمندې ډېرې. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی ما ورته نشه کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راایسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د حمزه پله د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو دا اختلافي دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت زموږ ستونزې زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت راسره کامه د باندې بوخته وه بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي خو دا ډېره مهمه نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستنده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستنده و ټوکر ته یو د عام تار د بازار کې دی موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به و په دې کمان کې به ټوکر نیولی و او بیا به د شا له خوا کار کوو د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همدغسې و. فقط اوس یې زه کمان د هغه جوړوم د چوکاټې کله کوم بیا وروسته یې انځور د شا د خوانه پرې کوم. انځور هم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم دا د خپل ذهن دی او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم هغه انځور د نورو د نظره زه خو نشم ویلی نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم زړه مې مرمېږي هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او که نه سایز یې څومره دی؟
غټ دي غټ واړه مختلف دي او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولې ده ژاړي د مکتب جلی ده بکس پشا اچولی دی. اوس نه مې په دې باندې کار کوم یعنې دا ډېره غټه نه ده نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره اندازه.
شریفه جان فیضی تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي سخت نه وي؟
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به د هغه ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو اوس یې داسې کوم چې په اول پروټوکول ګنډم د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم لویې کارګاهګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شول وروسته بیا چوکاټومه توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه د میدان وردک ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسه په دغه لیسه کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل و د اضافي معلوماتو نشتون و د تعلیم د سطحې ټیټوالی و همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل